السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپی د ازادي راډیو د خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شوروي هغه هیله چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړې که چیرې جدي تعقیب سي په واقعیت بدلیدای سي. نندشن بعد د لړم عقرب 28 نومبر 19 اجمل ان خبرونه په خبرونه پیلوي.
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې. بلخوا طالبانو تایید کړی چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا یو لوړپوړي هیئت سره درې ورځني مذاکرات کړي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې ولسمشر ترامپ ویلي دي د جمال خاشقجي د وژنې له هغه غږیز فایل څخه خبر دی چې په دې وروستیو کې د ترکیې لخوا د امریکا او ځینو نورو متحدانو سره شریک شوی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی چې د ارګ په وینا یې نوموړي ته د خپلو وروستیو سفرونو او په قطر کې له طالبانو سره د لیدنو په اړه معلومات ورکړي. د ولسمشر غنی مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي خلیلزاد له خولې ویلي چې امریکا د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پایل لپاره زمینه برابروي او په دې برخه کې د اسانتیا برابرونکي رول لري. له ښاغلي غنی سره په دې لیدنه کې د امریکا د استازي زیاته کړې چې د سولې د بین افغانی خبرو اترو لپاره تربر هر وخت ښه زمینه برابر شوي. ارګ دا هم وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر غنی سره په دې لیدنه کې ټینګار وکړ چې امریکا د افغانستان د ستراتیژیک دوست په توګه د افغانستان حکومت او قوانینو ته درناوی لري او د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غنی له خولې ویل شوي چې سوله د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده. نوموړي ویلي چې د افغانستان بېلابېل اقشار په چټکه توګه د بین الافغاني مذاکراتو د پایل هیله لري. اخوا طالبانو تایید کړ چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا یو لوړپوړي هیئت سره درې ورځني مذاکرات کړي. په دوحه کې چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري د خبرو له چهارشنبې څخه تر جمعې پورې دوام کړی چې د طالب بیان ذبیح الله مجاهد په وینا د افغانستان د مسلې د سوله ییز هواري پر لارو چارو راڅرخېدي. مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي چې دا مذاکرات ابتدایي وو او کوم توافق پکې نه دی شوی. نوموړي د رسنیو هغه رپورټونه هم رد کړي چې ګوند وسله وال طالبان د موقت حکومت رامنځته کېدل غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون کابل کې خبریالانو ته د افغانستان تر ولسمشرۍ انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې یو جوړجاړي ته د رسېدو په اړه په احتیاط خوشبیني وښوده. د غزنی دولتي چارواکي وایي چې دغه ولایت مالستان ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړې او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چارز عملیات پیل شو. د عملیات تیر ورځ پای ته ورسیدل. د دغه عملیاتو په ترڅ کې په بشپړ توګه د مالستان ولسوالۍ له د وسلوالو له مخالفین څخه پاک شوه. د عملیاتونو په ترڅ کې د اویاو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او تر دې شو ډیر نور ټپیان دي چې پکې د دوی مهم سرګروپان هم شامل دي. یو ویشتنه امنیتي ځواکونه او د ولسي پاسونو کسانو ته هم البته تلفات اوښتي چې شهیدانو شمېره ټول ټال اوه کسه ده او پاتې نور هم چې څوارلس کسه کېږي هغوی ټپیان شوي دي چې اکثریت یې د ولسي پاسون کسان دي.
بل لور ته د وسلوالو طالبانو لخوا منل شوی چې د مالستان له ولسوالۍ څخه وتلي دي. د ډېر ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي د سیمې له قومي مشرانو سره له سلام مشورې وروسته دوی جنګیالي د دغه ولسوالۍ له ځینو سیمو نه په شا شوي خو د وراوختې مرګ شوبلې خبرونه یې بې بنیاده وبلل. بلخوا د غور امنیتي چارواکي وایي د غور هرات پر لویه لار نه سرګند وسلوالو درې تنه مسافر وژلي. د غور د امنیتي قمندانۍ د امنیت امیر سید ضیا حسیني ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي مسافر د ډایکونډي ولایت اوسیدونکي و چې غور ته روان و. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د ته د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه د ثبت شوي غږ په باب پوره معلومات ورکړل شوي خو د په خپله هغه نه دی اورېدلی. جمال خاشقجي د تېرې اکتوبر میاشت په دوهمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شو. ترکیې، امریکا او خپلو نورو لویدیځو متحدانو ته هغه ثبت شوي غږونه او نور شواهد سپارلي چې د سعودي په کنسلګرۍ کې د خاشقجي د وژلو پر مهال ثبت شوي. ډونالډ ټرمپ پرون فاکس نیوز ته وویل چې د ثبت شوي غږ په اړه پوره خبر دی. د نوموړي په وینا ثبت شوی غږ ډېر ویرونکی او له تاوتریخوالي ډک دی. د امریکا استخباراتو ویلي د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی، خو سپینه ماڼۍ وایي تر دې مهاله دا ارزونه نشي تاییدولی. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هانټ نن د لومړي ځل لپاره تهران ته سفر کوي او له ایراني چارواکو سره به د دې هېواد او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي. د 2015 کال له اټومي موافقې څخه په تېر اګست میاشت کې د امریکا تر وتلو وروسته جیرمی هانټ د لویدیځو هېوادونو د بهرنیو چارو لومړی وزیر دی چې تهران ته ځي. که څه هم د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره تېرې اونۍ په خپل رپورټ کې وویل چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن دی، خو امریکا پر تهران نوی بندیزونه اعلان کړی دی. دا و خبرنه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سولې علي شورا هیله منه ده چې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې به بالاخره رنګ راوړي.
دا په خپل ټول هغه شرایط دي چې ټول زلمی ته برابرېږي. مخکې د انتخاباتو نه د سولې لپاره زیات کار وشي.
په افغانستان کې د سولې پخلاینې د ټوکېدلې هیلې په اړه مو د یوه سیاسي جریان مشر ژغولی.
دواړو خواوځي ته یو نو دیت ته دی په دې اعتبار باندې.
د افغانستان حکومت پر اسلام آباد د واشنگتن د بندیزونو غوښتنه وکړه.
غوښتنه مو دا ده چې پر پاکستان نور هم فشارونه زیات شي تر څو وکولی شي چې په خپل خاوره کې د تروریزم امن پټنځایونه له منځه یوسي.
یوه نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم سوی. په بهرنیو موضوعاتو کې د یمن پر مسله راپور خپرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ډرامه اورېدلی سئ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي هغه هیلې چې د زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته دوی ته پیدا سوې که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدله سي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل دا معقول کار دی چې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې افغانان پر یوه ټغر سره کښېني. له دې سره په ولسي جرګه کې د خلکو ځینې استازي وایي دوی د سولې د رواني پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. تفصیل له یوسف خان زادران څخه.
ورسته لاغه چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له جمهوریت ریاست انتخاباتو مخکې د افغانستان سولې ته له احتیاط سره خوشبيني څرګنده کړه. په افغانستان کې د سولې لپاره خورا زیات تمه راټوکېدلې دي. په دې لړ کې د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي که د افغانستان د ستونزو حل جدي تعقیب شي، شک نشته چې د خلیلزاد له تمې سره سم حل شي. کله مو چې له ښاغلي دین محمد څخه وپوښتل چې دا تمې په کوم واقعیت را ټوکېدلی، نوموړی په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
دا تقریبا ډېر خونه د امریکې د حکومت زوره توجه او د بل خونه د طالبان او د یو شخص چې موږ خبرې هلته کوو چې یو د امریکایانو سره خبرې دا دواړه خبرې وشوې. نو بیا زه وایم چې بیا بله خبره نشته چې د هغې لپاره نوې داسولې خبره وځي. دا په خپل ټول هغه شرایط دي چې سړی کولی شي چې زمینې ته برابرېږي چې مخکې د انتخاباتو نه
ښاغلی دین محمد د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی مشري هم کوله او له طالب چارواکو سره یې له نږدې خبرې کړې وې. دا ډېر معقول کار ګڼي چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د سولې بهیر بشپړ شي تر څو افغانستان سراسري انتخابات ولري. زلمی خلیلزاد تېره ورځ په کابل کې له ځینو سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې وویل امریکا د افغانستان د سولې له پروسې او انتخاباتو دواړو سره مرسته کوي، خو ده هیله څرګنده کړه غوره به دا وي چې له انتخاباتو مخکې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه وشي. له دې وړاندې پرونه و چې زلمی خلیلزاد قطر ته د سفر پر مهال دویم ځل له طالبانو سره خبرې کړې وې چې طالبانو هم نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره تایید کړې. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي چې د دوی یوه لوړ پوړي پلاوی د نومبر میاشتې په 14، 15 او 18 نیټه له امریکایي پلاوي سره د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل خبرې وکړې. که څه هم ویل کېدل چې په دغو لیدو کتو کې د دواړو لورو ترمنځ د انتخاباتو پر ځنډ، موقتي حکومت، اوربند او ځینې نورو موضوعاتو بحث شوی وو خو طالبانو دا څه رد کړي او دا یوازې ابتدایي خبرې بللې دي. له دې سره په ولسي جرګه کې د خلکو استازي ډینګار کوي چې دوی د سولې د پروسې ملاتړ او هرکلی کوي. د یاد شورا مرستیال امیر خان یار چې نن یې د شورا مشري هم کوله د وکیلانو له نظرونو وروسته وویل
ار هغه صلح چې د افغانستان زمونږ ستاسو هغه اسلامي او ملي ارزښتونه ته پکې درناوی کیږي. دلته زیاتره وکیل صاحبانو مې یاد کړه ولسی جرګه د دې ملاتړ کوي، ځکه چې په افغانستان کې تاسو ګورئ چې بدبختانه د څلوېښتو کلونو نه مونږ د پردیو د دسیسو ښکار یو.
وکیلانو ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې باید د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول شي. د امریکا ځانګړي استازي بیا ویلي چې د افغانستان سولې لار او نقشه دا ده چې داسې افغانستان بي چیرته چې هر افغان خپل حقوق ولري او له دې هیواد څخه نړیوالې ټولنې ته هیڅ ګواښ نه وي متوجه.
امور دل چې د سولې علي شورا وی هغه هیله چې زلمی خلیلزاد افغانستان د سولې لپاره څرګنده کړي که جدي تعقیب سي په واقعیت به بدل سي. بل خو د افغانستان نوی ملي جبهه چې ځان د حکومت اپوزیسیون غني وایي چې د سولې روانو هڅو ته خوشبينه دي. د دې سیاسي بهیر مشر انور الحق هدي ازادي راډیو ته ویل له روانو هڅو ښکاري چې د سولې هڅې ډیالوګ ته داخلي سي او شکل لوري هم جدي ښکاري. یوسف خان زدران ورڅخه پوښتنه کړي چې د سولې روان بهیر څنګه ارزوي.
خوشبین دیم امریکای جدیت تر دې اندازې پورې دی چې ممکن لږ غیر عنعنوي قدمونه په دې لاره واخلي. امتیازات ورکولو خاص سر حزم څه ده نه تاکي او د طالبان له خوا ځنه هم داسې ښکاري چې هغوی هم سولې ته تمایل دي، مشخص پیشنهادونه لري. خوا به په عمومیاتو کې غږېدل دواړو خواو ځنه
طالبان هم د امریکایي استازو سره لیده کاته تایید کړي دي د یوې اعلامیې په خپرولو سره. له دې وروسته دا پروسه باید کوم پړاو ته داخله شي؟
ښاغلی خلیزاد پس د دوی سره خبرې کوي. څو موضوعات دي، نظام آینده مهمه خبره ده چې کوم مشخصات پرې آیا دا به اوس کېږي او که بند نه به وروسته دا خبرې څه ده کېږي. یعنې هغوی اساسي قانون کې یو څه تغییرات څه راولي او هیله دی چې هغه تغییرات داسې نه اوسېږي چې بالکل دغه نظام په سلو کې سل یا په سلو کې پنځوس د حتی له منځه تللی شي، بلکې یو څه تغییرات بس ممکن پکې راشي. اما باید داسې هغه تغییرات نه اوسي، مثلا جمهوري نظام او ديني سیاسي حقوق چې خلکو ته ورکړ شوي دي. مهمه خبره د غو وتل دي، د قوم بین المللي قواوو وتل دي، دا یو مشکله خبره ده. په دې باندې به دوی صدقېږي، راتلونکي زعامت باندې به صدقېږي، دا موقت اداره به څومره کوم هغه به لري، په اصطلاح کوم موخې به لري، کوم اهداف به لري. دا مهم او مشکل موضوعات دي چې دوی په مخ کې لري تر څو پورې یو جامع توافق ورسېږي.
هادي صاحب، دلته په کور دننه رئیس جمهور د سیاسي مشرانو، جهادي مشرانو او نور د ټولند نور وګړو سره لیده کاته پیل کړي دي. تاسو هم له نږدې شاید وي دغه موضوعاتو فکر کوئ دا د سول د پروسې سره څومره مرسته کولی شي؟
کېدای شي چې مثلا رئیس جمهور مو غواړي د خلکو نه معلومه کړي چې په اصطلاح سری کرښې کومې دي، کومو جوی کې چې دا کوم شیان دي چې په هغې کې خلک حاضر نه دي چې طرف مقابل ته د امتیاز ورکړي او داسې د تیر شي. زما په عقیده خو حکومت ته دا خبره باید چې دوه درې کاله مخکې معلوم.
د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انوارالحق هدي ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ پر اسلام آباد د واشنگتن د سختو بندیزونو غوښتنه وکړه. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال وایي تر هغې چې پر پاکستان بندیزونه ونه لګول سي دغه هیواد به د تروریستانو له پاللو لاس وانخلي. یوسف خان زدران راپور لري.
د افغان حکومت اجرا ریاست وایي پر پاکستان د میلیونونو ډالر د مرستې له بندېدو سره دغه هیواد تر اوسه د تروریستانو له پاللو لاس نه دی اخیستی. د اجرا رئیس د ویان مرستیال فریدون خوزون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان پر پاکستان د مرستو له قطع کېدو هرکلی کوي او باید په یاد هیواد نور ډېر بندیزونه هم وضع شي.
کوم فشارونه چې ایالات متحده امریکا پر پاکستان راوړي دي، خصوصا د مرستو د بندولو په برخه کې، موږ د دې هرکلی کوو او غوښتنه مو دا ده چې پر پاکستان نور هم فشارونه زیات شي تر څو وکولی شي چې په خپله خاوره کې د تروریزم امن پټنځایونه له منځه یوسي. تر څو چې دغه پټنځایونه له منځه یو نه وړل شي، او له طالبانو څخه او له نورو ترهګرو ډلو څخه د پاکستان ملاتړ قطع نشي، موږ په افغانستان کې دایمي سول ترسره نه کوو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر ورځ پر پاکستان د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې له بندېدو دفاع وکړه او ویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی او حکومت یې د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره مرسته کړې وه چې په یوه نظامي ځای کې پټ شي. ټرمپ له فاکس نیوز خبري شبکې سره په مرکه کې پټاباد ښار ته په اشاره وویل په پاکستان کې خلک پوهېدل چې د القاعده د تروریستي ډلې مشر هلته اوسي. هغه کور چې د 2011 میلادي کال په مئی میاشت کې بن لادن پکې ووژل شو وروسته د پاکستان پوځ ویجاړ کړ. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر کال په اگست کې وروسته لاغې ترنګلې شوې چې ښاغلي ټرمپ د جنوبي اسیا لپاره نوې پالیسي اعلان کړه او پر پاکستان یې کلک انتقادونه وکړل چې طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکوي. ده وویل پاکستان داسې ورانکارو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایان وژني. ټرمپ پاین حال کې پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د تورستانو د ساتلو له کبله به ډیر څه له لاسه ورکړي. افغان حکومت هم بیا بیا ویلي چې پاکستان په خپل هیواد کې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړي او هم دوی یې تجهیزوي. که څه هم پاکستان څو ځله د تورستي ډلو پر وړاندې د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی خو افغان چارواکو د عملیات دوی ته چل ورکوونکي بللي دي. د پاکستان پر وړاندې د ډونالډ ټرمپ د څرګندونو او افغانستان ته د سفر له اعلان وروسته یو شمیر افغان سناتوران وایي چې د نه همکاري په صورت کې امریکا باید په پاکستان د نظامی حمله انتخاب هم د میز په سر ولري. د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګامای عملی حتی برلوی تحریما برلوی فشارا
دیوی د پاکستان پر وړاندې باید بندیزونه او نظامی اقدامات سل په سلو کې تر پلان لاندې وي تر هغې چې په پاکستان کې شته وسلوال بې وسلې نشي او په تروریستي مرکزونو حملې ونشي. زه فکر کوم د افغانستان او نړۍ ستونزې نه حلېږي. ښاغلی فیصل وایي پاکستان د افغانستان او امریکا پر وړاندې دوه ګونی سیاست کوي چې نور باید پرې باور ونشي. د ده په وینا پر پاکستان د بندیزونو وضع کول به د دې سبب شي چې بالاخره د هغو هیواد خلک هم په خپل حکومت فشار راوړي تر څو د تروریستانو لملاتړ لاس واخلي.
د افغانستان ولسي جرګې د انتخاباتو له خپلواک کمیسن څخه غوښتنه وکړه چې د رایو بیا شمېرنې پر مهال شفافیت په پام کې ونیسي او د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پر ټاکلي وخت اعلان کړي. د دې جرګې دویم مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو وروستي نتایج هم باید پر ټاکلي وخت معلوم سي. ناجیه صفی یو نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو بیا شمیرنې پر مهال شفافیت په نظر کې ونه نیسي د انتخاباتو پایلې به خلکو ته د منلو وړ نه وي. د دغې جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د دوشنبه ورځې د عمومي غونډې مشري کوله ټینګار وکړ چې د انتخاباتو پایلې باید په ټاکلي وخت اعلان شي او د رایو بیا شمیرنې پر مهال باید شفافیت په پام کې ونیول شي.
د انتخاباتو د کمیسون نه مغوښتنه ده چې توجه کې کما باس شماری چکیږي په دې کې باید شفافیت ته توجه وشي او کم تقسیم اوقات چې د انتخاباتو کمیشن ورکړی ده امید دا ده چې د تقسیم اوقات لمخې په خپل وخت باندې هغه ابتدایي نتایج اعلان شي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې لپاره چې د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ رامنځته نه شي کمیسون د رایو د بیا شمیرنې لپاره د خپلو ټیمونو شمیر له 200 ته لوړ کړی. د دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د دوشنبه په ورځ ویل کمیسون ژمن دی چې تر راتلونکو ورځو پورې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
تر دې دمه پورې اویا ټیمونو په دې اړه باندې کار کولو خو تاسو پوهیږئ چې باید د خوست تر لسمې پورې د کابل ابتدایي نوملړ اعلان شي. نو په دې منظور باندې کمیسیون اوس د اویا ټیمونو تعداد 200 ته لوړ کړی تر څو وتوانیږو په دغه موده کې دغه بیا شمېرنه ترسره شي، تفتیش ترسره شي او ابتدایی نوملړ هم اعلان کړی شو. تر اوسه پورې د 200 محلونو رای شمیرل شوي دي او دغه لړۍ هم داوس هم دوام لري.
ښاغلی سادات وایي تر اوسه د 22 ولایتونو د بایومټریک دستګاو معلومات د اطلاعاتو بانک ته ور اضافه شوي دي او هڅې روانې دي چې د کابل ولایت د مرکزونو د رایې د بیا شمیرنې پروسه هم ختمه او ډیټابیس ته شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې انتخاباتو کې د تقلب او لاسوهنې په تړاو توند غبرګونونه راوپارېدل او همدا غبرګونونه د دې لامل شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هغو مرکزونو په تړاو چې په وړاندې شکایتونه موجود وو د رایو د بیا شمیرنې پریکړې ته اړ شي. په همدې حال کې پر انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولی چې په ټاکل شوې نیټه لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسیون د ګوندونو او نوماندانو له استازیو پرته رای شمېرنه پیل کړې چې دا د قانون خلاف عمل دی.
موږ د کیفیت له اړخه اندېښنه لرو. کمیسیون بیر د چې د ګوندونو او د کاندیدانو سالون کې پروسې کې واوسیږي قبل کې دوی دغه لړۍ پیل کړې ده چې دا خلاف د قانون ده چې دا خپله د موږ لپاره اندېښنې وړ ده ځکه چې دلته د کاندیدانو د استازو او د ګوندونو د استازو حضور چې نه وي هغوی ځینه په دې پروسې کې سبق کولی شي په ډېر سادګۍ باندې هغوی پروسه د بایکاټ کړي او کمیسیون
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا تر دې وړاندې ویلي که کمیسیون پاکي او ناپاکي رایې سره جلا نه کړي د انتخاباتو پایلې به ورته د منلو وړ نه وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي رایې شمېرنه د سارونکو په حضور کې ترسره کیږي او کمیسیون ژمن دی چې دا پروسه به په پوره شفافیت مخته یوسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د غزنی دولتي چارواکي د دې ولایت د مالستان ولسوالۍ د لسو ورځو پر لپسې جګړو وروسته خبر ورکوي چې په بشپړه توګه له وسلوالو تصفیه سوې ده. حبیب الرحمن تصویر په دې اړه نور حاضر کوي.
د غزنی دولتي چارواکي وایي د دغه ولایت مالستان ولسوالۍ په ټولیزه توګه له وسلوالو طالبانو پاکه کړې او هغې ته یې درنه مرجوب له هم وراړولې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیرو لسو ورځو له جګړو وروسته د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې د ګډو افغان ځواکونو او محلي پاڅونوالو له لورې عملیات ترسره شوي او د دغه ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړې دي. نوري زیاتوي د دغه جګړو په ترڅ کې سلو تنو وسلوالو او شلو تنو امنیتي سرتیرو او پاڅونوالو ته مرجوب له اوښته ده.
په مالستان ولسوالۍ کې چې له تیرو شاوخوا لسو ورځو راهیسې وسلوالې نښتې او د مخالفینو هلته بریدونه ترسره کړي وو او وروسته هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا چانیز عملیات پیل شوي. دغه عملیات تېره ورځ پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په ترڅ کې په بشپړه توګه د مالستان ولسوالۍ له دې وسلوالو له مخالفینو څخه پاکه شوه. د عملیاتونو په ترڅ کې د اویاو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او تر دېرشو ډېر نور ټپیان دي چې پکې د دوی مهم سرګروپان هم شامل دي. او دغه راز یو ویشت تنه امنیتي ځواکونه او د ولسي پاسونو کسانو ته هم البته تلفات اوښتي چې شهیدانو شمېره ټول ټال اوه کسه ده او پاتې نور هم چې څوارلس کسه کېږي هغوی ټپیان شوي دي چې اکثریت یې د ولسي پاسون کسان دي.
بل لور ته وسلوال طالبان هم مني چې د مالستان له ولسوالۍ څخه وتلي دي. د دغې ډلې ویان ذبیحالله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سیمې له قومي مشرانو سره له سلا او مشورې وروسته د دوی جنګیالي د دغې ولسوالۍ له ځینو سیمو څخه پر شا سوي دي خو د وراوښتې مرژوبلې خبرونه یې بې بنیاده وبلل.
په یمن کې د حوثي یاغیانو یو مهم چارواکي د جګړو کمولو ته تیاری څرګنده کړې او ویلي دي چې د ډله به د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو حملې بندې کړي. د بدسل کې ده چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازی د سولې د خبرو د چارو د سمون لپاره یمن ته روان دی. احمد تکل او نور جزئیات.
د حوثي یاغیانو د عالي انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي چې د یمن له مهمو سیاسي شخصیتونو څخه دی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي د د ډله د یمن له ټولو رسمي ګوندونو غواړي چې د اوربند غوښتنه وکړي. هغه له حوثي وسلوالو غوښتي دي چې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله حمله بندې کړي. الحوثي وویل د یمن ټولو رسمي ډلو او ګوندونو ته بلنه ورکوم چې د یرغلګرو هیوادونو پر وړاندې په جګړه کې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله حمله بندې کړي څو د یمن د اشغال او د محاصرې د دوام لپاره له مقابل لوري څخه پلمه واخلو او په عین حال کې په ټولو جبهو کې هر راز پوځي عملیات بندو څو سولې ته د رسیدو پر وړاندې خنډ له منځه ولاړ شي. علي الحوثي وویل د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله د حملو له بندولو د هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو د استازي د هڅو ملاتړ وکړي او خپل نیک نیت څرګند کړي. هغه زیاته کړه چې د دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو له استازي سره تماس ټینګ شو او هغه ترې وغوښتل چې د توغندیو او ډرونونو په وسیله حمله بندې کړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس د جمعې په ورځ وویل دی په پام کې لري راتلونکې اونۍ د یاغیانو تر ولکې لاندې سنا ښار ته سفر وکړي څو په سویډن کې د سولې د کیدونکو خبرو لپاره تیاری او د سمون چارې بشپړې کړي. ګریفیتس په سپتمبر میاشت کې وروسته له دې چې د سولې لپاره پلان یې ناکام شو ویلي وو چې هم د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې د یمن حکومت او هم حوثي یاغیانو د یوې سیاسي حل لارې لپاره کار ته نوې ژمنې کړي او ټینګ ډاډ یې ورکړی چې د سولې په راتلونکو خبرو کې به ګډون کوي، خو د دې خبرو لپاره تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. په یمن کې جګړو تیره اونۍ وروسته له هغه زور واخیست چې نښتې د سرې بهیرې پر غاړه پراته بندري ښار حدیدې ته ورسېدلې. دا ښار تقریبا د ټولو هیوادونو د تجارتي مالونو او د بشري مرستو د رسولو خورا مهم بندر دی. حوثي یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه سنا او حدیده ښار ونیول چې په نتیجه کې سعودي عربستان او متحدانو یې یو کال وروسته د حکومت په پلوي په یمن کې مداخله وکړه. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې له هغې نیټې وروسته د یمن په جګړه کې نږدې 10,000 کسان وژل شوي او له همدې کبله ملګرو ملتونو دا تر ټولو ناوړه بشري کړکیچ بللی دی، خو د بشري حقونو ډلې وایي چې د دې جګړې تلفات ښایي تر دې 15 چنده زیات وي.
په نړۍ کې د شکرې ناروغۍ په اړه د پوهاوي لپاره تېره اونۍ ځینې هڅې پیل شوې. نور له عصمت څاروان څخه اورئ.
تیره اونۍ د نومبر 14 د شکر یا دیابت نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت په نړۍ کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي هڅه وشوه. د شکر د ناروغانو یو لوی شکایت دا دی چې په پښو کې زخمونه پیدا کیږي او عموما یې ټپ په اسانه نه رغېږي. اوس په امریکا کې یو ډول بوټونه جوړ شوي چې د دیابت د ناروغانو د پښو ټپونه رغوي. دا بوټونه چې د متحده ایالاتونو د انډیانا ایالت د پوردو پوهنتون څیړونکو جوړ کړي د شکر په ناروغۍ د اخته کس د پښې ټپ ته اکسیجن رسوي چې له کبله یې ټپ ښه کیږي. د بوټونو لاندنۍ برخه یا تلی اکسیجن زیرمه کوي او پاسنۍ برخه په لیزري بڼه سوري شوي چې اکسیجن د پښې هغې برخې ته ورسوي چې ټپي شوې ده. د ګرځېدو په ترڅ کې د بوټ پر تلي فشار راځي چې له کبله په منظم ډول اکسیجن د بوټ له منځ څخه راوځي او د پښې تلي او ټپ ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د لوید لوګر نه خبرې کوم. وړو 1500 روپۍ بوجي سوي د پلوګر کې او غاز جک سوي دغه ټیکس باید چې دولت په دغه باندې وانخلي. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. به سروره دغه دغه غټ مشکل د خلکو ته خور او غریب ته دغه د ما یو نظر تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانخلي په وړو او په غاز په دې شیانو. نور وسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څه توب روان ده، څه لانجې روانې دي، نور سرګردانی، نور سردردی خو ډیره ده. خپل ته ځو، سفارت ته ورځو، پاکستان ته د چا مریض یا چا کاری ته ورکې. 500 نه پار دي، دغلته د کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي. که 500 روپۍ ورکې د لاسه دي نشي کړکۍ ته دې ورولي وای دلته جمع کا الور خواران مریضان علاج ولاړي. که 500 روپۍ ورنه کې 1000 روپۍ ورنه کې 500 لغه چې دې موي کنزام درته کې بي عزتي زنانه په سره بي عزتي دې کې بیرته درالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا په سپورټ یاري دا دفتر باندې بي خېره را په سپورټ د ورکې ورک دي سي او دا دې سي چې په لمبر دا ورکې. سلام.
د لوی خدای جل جلاله په نامه زمو تحویر منصور زید غورما څخه خپل د زوی د کومي سلامونه وړاندې کوم. او ارمی دا د چشوله یو قرآنی اصل دی. لدې کبل هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول او به له قید شرط صلح وکړي. بلکې دا څلور اشکاله نه کوي، یعنی دغه جنگ موږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک ځکه دا جنگ موږ خلاص. دا د 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي. نو طالبان به څو دي او غیر جنگي افراد به څو دي. نو یوازینی هیله مې دا ده چې صلح وکړئ، صلح وکړئ، صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرووي چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادارې یو سروي شي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید کم شوی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل اناوري.
د افغانستان د سولې